خبری رادیو آزادی و برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم صفی الله استانکزی در برنامه بعدی میزبان شماست.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله استانکزی يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او روان وضعیت په اړه وغږېد.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 دېرشمې بشپړ شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللی.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوي.
موږ به تقریبا 1500 توانوو د پسیو سبه جنګ ورو یو په موټر کې راسپارېږي او کرایه به ورکه 1500 کرایه به ورکه بیا به راځي او کار به هلیه.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د 2 وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرچکی افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یوه ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی او د بیلاروس حکومت پرون پنجشنبه د دې هېواد یوې زړې ورځپاڼې وبپاڼه بنده او د یو شمېر سیمه ییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یوه ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون د اونۍ په مناسبت ار کې په یوه غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډیره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنیږي، خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او له کورونو څخه د سنگر په توګه کار واخلي. د جنگ د قواعدو له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري، ملکي کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تعرض وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولي دي. د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کېږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښيي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاوروف زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاوروف په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی د پنځمې پروژو ویل چې د اسلام کلال بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زندجان او کشک کهنه ولسوالیو څخه شاته کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام کلال ایران سره د افغانستان د ترانزیت یوه اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنځشنبه د غیوادی وزړی ورسپانې وېپانه بند او د یو شمېر سیمهیزو ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورسپانې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خبرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورسپانې مسؤل مدیر یاهور مارسینیویچ ونیو. د ورسپانې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې ښایي پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بېرحمانه توګه خلک نیسي. د تیر کال د اګست میاشتې له انتخاباتو رئیس چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسۍ پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډیر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څیرې له هیواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ المپیک لوبې بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدل یې الزامي نه دی پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 وکیلانو مثبتې رایه ورکړي. یوازې 9 وکیلانو یې پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د المپیک په ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغه ونه منی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقونو ډلې او لویدیځ دولتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي. خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشتې په 1 په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 وروسته یې نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هیواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي.
بایدن د خپل وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یوه هڅه کوله خپل لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسلوالو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یوه خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable?
No, it is not.
نه دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څېر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر پاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سیشن بی پورز اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږیستو هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې خبري وکړي. هغه ویل چې د اګست تر اخره به لا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه اوج او په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. وربشو واشنگتن ته د ناتو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکو خاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنگتن له مکسر د سکایپ لاري وصل شوی دی. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیگانه وینا په اړه باندې خبري وکړو. خاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبري واوریدي، د افغانستان لپاره څه پیغام وو پکې؟
سلامونه او نیکی هیله. البته د خاغلی بایدن وینا اگر چی عجولانه او غیر مسؤولانه و، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه و. هغه دا چې امریکا اوزی مخکې له سپتمبر اوزی، د اګست په پای اوزی، خو د امریکا تعهدات ژمنی او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
خغلی همدم، د کابل د سقوط او همدارنګ د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلان په متواتره توګه باندې له خغلی بایدن پوښتنې وکړي. هغه ډاټ ښکاره که فکر کوي دغه ډاټ په څه استناد باندې ده چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان وړتیا لري؟
البته دوی دغه ډاټ تقریبا زد نقیص په دې خاطر شو دینه دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د خاغلی بایدن جواب منفی ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، دا د طالبانو د خلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت حکومت به نه نیسي او اوسنی حکومت به نه نسکوروي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې خاغلی بایدن وویلي، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونو ولسوالیان خپل تسلط لاندې راوسته. او د دوی اصلي موخه هم همدا ده چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې سو میاشت کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره حده پورې خوشبینانه و نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه ده ورغلی، خاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې مې یاد کړې چې مثلا د یوې نجلۍ قصه یاد کړه چې ویلې که تاسو ووځئ زه ډاکټر کېدای نه شم. دغه سې اندېښنو ته په پام د خاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو لپاره د ترڅنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نو وروسته د خپل د هیواد د غچ لپاره راغلی وو، ډېرې امریکایان چې دلته پیژنې مې هلته افغانستان کې راسه یو ځای کار کوو، دوی نور موخې هم لري. لکه خپله چې د ناټو قومندان د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویلي چې دوی ځینی فردي او اخلاقي مسؤلیتونه هم لري چې هغه له پامه نشي غورځولی. خو له بده مرغه خاغلی بایدن ویلي سره له دې چې زه خبر یم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنې دغه افغان جونې یا افغانان چې غواړي چې زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي او د جنګ څخه وژغورل شي، دوی سره زه نور پاتې کېدای نه شم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤلانه وه.
د افغان پوځیانو په ارتباط باندې د چې کومې څرګندونې وکړي، د هغو څرګندونو په تړاو څه ویلی شي؟
بدون له شکه دوی ارزونې د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق د افغان امنیتي ځواکونه تاسو اوریدلې لیدلې ما هم تر خپل مرګ پورې په وګی نس په سنگرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واورېده د امنیتي ځواکونو رهبری مشري د په ځای چې کادري سربازان سرتیری او مسؤلین یا خورزابطان یا سایمنصبانو سره وي، دغه رهبری اوس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړل شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اورېدلی وي چې ښاغلی ابرالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شاګرځوي. دا په دې معنا ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کدرونو نه سیاسیونو ته انتقال کړی، ځکه له بده مرغه موږ تاسې د طالبانو البته دغه پیشرفتونه هم ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل همدا ده چې په رهبري سطحه کې دغه ظرفیت کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې د دغې تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکی له واشنگتن ډی سي له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگانه وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وایي د ته په پام چې د افغانستان نیمایي لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې، د دولت د سقوط خطر شته. خدای ګمان نه کوي چې طالبان دې وکولی شي پر ټول هیواد ولکه ټینګه کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګنده کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله منو اوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یوه لاره پیدا شي.
ښاغلی جانسن زیاته کړه اکثر برټانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله له افغانستانه وتلي او پاتې نور به په دې نږدې ورځو کې ووزي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه وه چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل د افغانستان له دولت سره به سږکال د پراختیایي چارو په برخه کې څه باندې 100 میلیون پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به 50 میلیون پاونډ مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1.5 لک پوځیانو برخه اخیستې وه او له ډلې 450 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس پګنی منځنۍ څپه باندې خبرونه کولای شي. د سهار لوو د ماخام تر وو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې هم واوري او مطالبه وګورئ. افغانستان کې د کورونا وایروس پراختیا د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د رخصتیانو د غځېدو لامل شوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو عامې روغتیا وزارتونه وایي د ټولو تعلیمي او لوړو زده کړو بنسټونو رخصتیانې د لوی اختر تر 3 نیټې پورې غځول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ټولو پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو ته د نورو ونیو لپاره د رخصتۍ خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر نه وروسته ټول پوهنتونونو او تعلیمي بنسټونو د ټولو روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره د زده کوونکو پر مخ پرانستل کیږي.
بر اساس طرح مشترک وزارتهای تحصیلات عالی
د لوړو زده کړو پوهنې عامې روغتیا وزارتونو او د تحصیلي ټولنو د اتحادیې په ګډه طرح کې هغه ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونو چې د کورونا واکسین پکې پلیسي وي او د کورونا وایروس خبریده په کې پڅه وي. حضوري درسونه د ټولو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د اختر په څلورمه پیلېږي.
نوموړی
وایي هغه ولایتونه چې د کورونا وایروس مزل په کې پڅ وي او د کورونا واکسین په کې تطبیق شوی د ټولو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د حضوري درسونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي چې که حالت په همدا ډول دوام ومومي د دې احتمال شته چې د ټولو تعلیمي او د لوړ زده کړو موسسو رخصت یعنی وغځول شي.
اوس هم په روزمره ډول سره موږ د کورونا د ډېرو مثبتو پیښو شاهدان یو. کوم محدودیتونه چې وضع شوي که چیرته حالت په همدې ډول سره دوام وکړي نو امکان دې شته چې دغه محدودیتونه یو ځل بیا تمدید شي.
په همدې حال کې د عامې روغتیا په وزارت کې بېبلې سرچینې نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر تر څلورمې د ټولو تعلیمي او لوړ زده کړو موسسو د رخصتیو د غځېدو طرحه جوړه او جمهوري ریاست ته وړاندې شوې. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ که دغه طرحه د جمهوري ریاست لخوا ومنل شي ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه به د دوو نورو اونیو لپاره رخصت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تور فنګس ناروغي هم په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د ښاغلي علیزي په خبره تر دا مهاله لس کسه د تور فنګس په ناروغۍ اخته شوي او یوې هم مړ کړی دی. د تور فنګس له ناروغۍ سره د کورونا وایروس پېښې هم په افغانستان کې د زیاتېدو په حال کې دي.
زړګۍ مې غواړي غېګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي، ورا غاڑی وا نوزے جانا نالات بل دول دی، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے، چتا خف نشے پیزوانا لات بل دول دی، را غاڑی نوزے جانا نالات بل دول دی، ورا غاڑی وا نوسے جانا نالا بل ڈول دی. گرانو ہیواد والو پکور پاتشی سنگ د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکڑی.
ازادی راڈیو تا غواگیاست. اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې به تاسو ته ولولم. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي ټول سرتیری به له افغانستانه راووزي. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوو لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو بیان کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوه پاتې سرتیری له افغانستانه لا وختي راوتلي دي. جانسن د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د جانسن په څرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله یې لیکلي دي چې هیواد به افغانستان ته شا نه کړي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11مې را په دې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا تر څنګ ولاړه وه او تر 2014 کال په جنګي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباوه. 455 بریتانیایي سرتیری هم وژل شوي دي. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر یو نیم لک ته رسیده چې وخت په افغانستان کې پیاده شوی وو. امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د اگست تر 1 دېرشمې به خپل ټول پاتې سرتیری له افغانستانه راوباسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې د پنجشنبې په شپه باندې مکمله وینا کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي. خو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلیناو ښار باندې له څو خواو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې د په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوري پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي که داسې وشي د دی ویرشته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستانه د امریکا د خاورې او همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور نه دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغې وعدې باندې څومره باور کیږي. وربشو روزګان ته په روزګان کې خلک شکایت کوي چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه مفصل راپور ته.
د تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې ټولو مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه درولي دي. د دغه ولایت خلک وایي د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنی ژوند هم له ستونزو سره مخ سوی دي. له ډلې یې د ترینکوټ یو اوسیدونکي نرالله ازادي راډیو ته وویل
اوروزګان
ولایت کې افغان بی سیم ایم ټی ان روشن اتصالات او سلام مخابراتي شبکه شتون لري چې له جملې اوس یوازې سلام دولتي مخابراتي شبکه په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدماتو څخه هم خلک نه دي راضي. په ترینکوټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیفه دی، خو وایي لامل یې دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دی. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سي او له لارې د خپلو کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکې ونیسي چې پرې وه دی که د خبرو کولو باندې د دوی د معلوماتو پر اساس سل افغانۍ لګښت راځي، ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد جان ازادي راډیو ته وویل
موږ څه په ولایاتو کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کړو یا موږ کار سي موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سره جنګورو یا په مټر کې راسپریږي او کرای به ورکه 1500 کرای به ورکه بیا برځي هغه کار به حلیا چیرې دغه شبکې وسیله شي په پنجي یا په لسی په شلی موږ کار دغه کې خلاصیږي.
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترینکوټ کې د دوکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسؤول جاوید ازادي راډیو ته وویل چې مخکې به یې د ورځې د 20000 افغانۍ توکي پلورل، خو اوس د 15000 افغانۍ دا هم نسي پلورلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اروزګان ولایت کې د اطراد ادارې له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو په دې اړه هغوی له خبرو کولو ډاډه وکړه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولش پګنوي منځنۍ صفاوي فم سلا شر 15 باندې خبرونه کوي. وربشو هلمند تک څام چې تاسو له هلمند د جنگونو او جګړو راپورونه ورېدلې، خو دا ور د هلمند کرنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریکه ټنه شات تولید شوي. دا د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه ښیي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
حبیب الله شاوخوا 15 کلونو راهیسې په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سږ کال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی کډی به درسونه راکړه د کومکونو سره تقریبا څلور کاله کومک سره وکي چا و ترنګون راکول مشته ګټه خو نه ډیره ده، خو د درې کال کې شو ریحان دي کرسي وس درشه راغلی ریحان نسته نو څه کوي څه تعمل لرو ریحان وکړي څه خیر.
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکي ولی جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او شش شات په 500 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون وای سه بالا خورک کم داد حالت خپل دغه لري ماشین لري کار به خرڅو کوونده.
په عین وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټنه شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه ته لوړه شوې او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټنه تولید درلود چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنو ته رسیدلې د هر کال په تیرېدو سره شات په هلمند کې د شاتو مچۍ په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
ښاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د مچۍ د روزنې د صنعت د ودې او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا 100 ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست له هلمند د شاتو په اړه راپور واوري چې هلته اوس د شاتو تولید زیات شوی دی. په همدې سره ورزو لنډو خبرونو ته وخت. په افغانستان کې اتنې میلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې مال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او ورسره په افغانستان کې جنګونو زور اخیستی. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون ښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې. په هرات کې د ګمرک او چارواکي نور احمد محمدی ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د اسلام کلا بندر نیولې ده. ځینو لاریو چلوونکو عوام خلکو هم د خبره ازادي راډیو ته کړي دا ویلي دي چې ګڼ افغان سرحدي ځواکونه د ایران په لوري تللی دي، خو د هرات والی او امنی قومندان په دې اړه رسمان تر اوسه څه نه دی ویلي. د بلاروس حکومت پرون پنځم بی د غیواد یوې زړې ورسپانې وې پانه بند او د یو شمېر سیمایزو ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه. اروپایی ټولنې د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایی ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنې لوبې بایکاټ کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دوی منی مای پیلو وړاندې بدو ونیس پروګرامونه درته خبرو کړو. کور کله او د خزو لپاره ځانګړې پروګرام نیمه نړۍ خطرغه مخ کې هند ته ورزو. پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشت رئیس چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د هنتر کنټرول اند کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه کسان په 50 پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو نوو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22 هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8 په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قمندان برهان وایی د وژنې د 5 تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ.
په تاریخ جنو مظاهرو کې لکتر لګه سلطنه چې زیاتره ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایي ټاټوبه یې د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایي مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1990 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره یې مسلمانان دي د یو خپلواکه دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي. هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي، هغه تور چې اسلام آباد یې ردوي. د 1990 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
سره بنیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځو په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د نجونو په زور واده ولدي. په افغانستان کې د پخواني دود سره سم اکثره کورنۍ خپل لوڼو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغان نجونو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولي چې د خپل خور لور او نورو نږدې خزینه وغوړو د راتلونکي ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خو د کورنیو دغه فکر او پریکړې د اسلامي شریعت سره اړخ لګوي.
پلارونه باید هیڅکله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خودسرانه پریکړې او فیصلې ونه کړي.
د نجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودول یې په راتلونکي ژوند څه اغیزې لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلۍ بل اخره تښتي چې دا شرم د عمر تر پا د جلۍ لپاره او د هغوی د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې ناوړه او د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کوونکي دودونه له منځه یوړل شي؟
وازینه حال د دغه ستونزو پوها ده. هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړې دي هغه پرې خودل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یاد پښتون ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری ښځې په غږ پیلېږي. دا بنفشه و چې د کورنۍ د خوښې واده ته یې غاړه ایښې ده، خو هغه له دغه واده نه راضي نه ده. بنفشې ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کیسه راته کوي چې د کورنۍ په خوښه یې واده کړی او له ډېرو کړاوونو سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور او پلار یو لورو او یو ناسکه ورور مې و. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو. یو سړی پیدا کړ هغې ته یې ورکړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو. نو دا چې جړه کول د پخې نه به زړندول چې لږ غټ شو په دوی باندې وار او گزار کول چې د هغوی په مخ کې ودرېدم په ما باندې به سر مې سوزی ټوټه ټوټه کوکونه خوړل دی. بیا ما ته وایي چې فام کوه ډاکتر ته ونه وایي وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانیو دودونو ته ژمن دي او دغه دودونه ورته د قانون بڼه لري. خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي اوښتي او عدالت ته د لاسرسی لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړي. شپېته ودونه ښودل شوي چې له دغې ډلې یو شمېر یې د کور نه په تېښته هم مجبوره شوي دي. دلته ډېر داسې دودونه شتون لري چې د ښځو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغو دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او وروڼه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅکله له خپلې خبرې نه اوړي که هغه یې د ژوند په بیه هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د ښځو او نجونو ژوند له تاوتریخوالي سره مخ کړی. د دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپلې لور یا خور د ورکړې وعده له چا سره وکړي، بیا د هغې د خوښې پرته دغه وعده ترسره کوي. دیرش کلن شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او وروڼه تل د لور او خور د ښېګڼې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د نجلۍ په خوښه وي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا حق باید وروڼه او پلارونه ته ورکړل شي، ځکه دا دوی خپله فیصله په خپله وکړي. ښځې چېرته دومره فکر لري، یعنې دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپله فیصله په خپله وکړي. کس بریکه تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کسه خپله پلار او ورور داسې کس پلټه کوي چې هغه یو دوی ته خپله معلوم وي، کردار هر څه ورته معلوم وي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس ته هغه ورکړل شي.
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چا ته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو رواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس دا لور متاته درکړه، یا ورور کله داسې یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطی اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده پکار. دویم، هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیونکي وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکري بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه خوښیږي که نه خوښیږي باید ویني. حدیثو کې د خبرې کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لره نه کنه ځینې نه وی لره نه دی وګوري، بل د غی فکرونه باید یو بل معلوم کی. پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د درګانو په حق لا باندې دغه سی قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونه کی.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د خزو حقونه خوندي دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یو رسمي جریده ده، د خزو او نجونو د خوخي پرته ودونه یې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لډولونو څخه یاد کړي. حقوق پو عبد الوهید فرزئی په دې اړه وایي،
د مدني قانون پر اساس یو خزه د 14 کلنۍ نوروسته حق لري هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی تور کول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو خزه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې د دی ورو غواړي یا د دی پلار غواړي یا د دی مور غواړي یا د دی کاکا غواړي د هغه سره بیا واده وکړي. هر څوک په حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د خزه یا د نجونې اساسي حق ده او هیڅوک دې حق معنی کېدای شي.
د خبرونه په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د نجلۍ د خوخې پرته وادول څه ډول ارزوي.
زه احمد صایب حسرت ما د کابل خریو تنوسیدون کې هر اغه لور یا هم هر اغه انجلی او هر اغه لک هغه مال د خپل ژوند ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولای شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دی دو ته موږ ښه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل سوی دی.
خبر شده که هم نیمروز ولایت پسیدون که در قواده چه ده دیو چول قمر در تصمیم نیول اگه دیر یو رد شرط ده که دیو دی جنه او حلک پر تصمیمی ده و دیر خوید.
د د آزادی رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د همدی موضوع په تړاو د کابل په هنتون د استاد محمودی تقوا خبري واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایاس چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل هم دغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه کموټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپل انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي دغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی دغه مرکې او دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمو کې له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوها او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عاشوي باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوها او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا دنجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول دنجلې او هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي؟
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو لبر سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درکړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي وي. زه فکر کوم هغه ناخوالی چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. همغه د شزمون په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه شکل په لوی ټولنه بدلیږي، نو مشکلات لمغه پایل څخه ورسره مل او بل اخر په لوی ټولنه تمام وي. د چمنګ نن څلويشت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکیل یو او بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکیل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. ډېر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وشي دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله دغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او نجلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د نجلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
نړۍ اوریدونکو د دې ونی د خبرونې موضوع چې د نجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-6-1 یو ریبیا وایم 0-0-0-2-0-3-6-1 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 4 2 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
مونه کورکلی ته خرغلاست. آیا تاسو په هیګی چې اوس د شډو ورکونکو حیواناتو لپاره بیلانس شوی خوراکي توکي هم موجود دي؟ د دې خوراکي توکو ګټه به سرویو ته چوي. نن به هم دا موضوع راوسپړو چې د سرویو لرونکو د شکایت ترڅنګ لا یو تن د بیلانس شوی حیواني خوراکي توکو د شرکت مسؤل سره به مرکه هم پرې ولرو. را سره پاتې شئ. درمنه دوستانو د افغانستان ډیری خلک په کرنه او مالداري بوختي او لدې لارې ډیره ګټه پورته کوي. د بیلګې په ډول څاروي ساتي او بیا یې لغوخو وړیو شدو او داسې نورو څخه ګټه اخلي. خو ډیر داسې بزګر او کروندګر شته چې د خپلو څارویو د خوړو په باب اندېښنه لري چې په دې وروستیو کې داسې شرکتونه فعالیت کوي چې د شیدو ورکوونکو څارویو لپاره خوراکي توکي تولیدوي. خو بیا هم هغه کسان چې څاروي لري په اسانۍ دغه خوراکي توکي ته لاسرسی نه لري. پروان ولایت اوسیدونکی حاجی خان وزیر وایي دایره مې لري، خو په دوبه کې د وچکالۍ له کبله څه ناڅه واښه ورته رسیږي، مګر په ژمي کې ټول خوراکي توکي ورته په بیه اخلي.
اور امیر لرو پزند خدای له تو دی خوشکاری کې معلومم ډیر لباینه دی. بازی خلک لرو ز خپلم لرم ما اوس للی دی پورته د زاریو به سود خو ته تم نه پری زار جات او پورته بندونه ټول لشکنی ولی دی خو گزاره د کوي د کوم باجه کې رئیس ورو یا وګیا مړی ور وړي کې خو سال ته للی عبد الله خلک دی مقاوم پروته کرباخ کې همدل د کوم سواره موره کې پی ای ملکونه ټو غضب سوی دی او وبنستا په بوشکو کې وبور تر اولو انا تیار خواړه کوم. یو بوجه دو بوجه که چاته ورکړي نور خو تیار خواړه رمی ته 500 مالو ته 200 مالو ته چانه دی ورکړي ورونه دغه توجه چا کړی نو چاره ته ویلې کې 500 مال ته کوم وخت کې ورکړي اوس خدا نو تیار خواړه خو چانه دی دلدین زر بورې نه نو دغه دوه درې بورې خو رما چلیږي نه زبی کې ورول قرض دانی می ورته خرڅ ول د زور ول د لغمان جلابات د ول د خوست ته صبح دي کول چایزي ل جوار ورته اخلي او بوجي ورول په 2000 افغاني تر رسیدل له 1300 افغاني و من جوار په 300 روپي الته ورته اخلو ګ 500 میګي لري او سره شل خرڅي ادیس لکاله به باسي.
نو ما وړای دا هم وای د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت ورته حیواني خوراکي توکي برابر کړی نه دي، او که چیرې یې کوم وخت ورکړی وي هغه هم یوه بوجۍ دوه بوجۍ چې رمې ته بسنه نه کوي. بلخوا د لوګر ولایت اوسیدونکی ګل آغا بیا وایي چې دوی بیخي له دې څخه خبر نه دي چې د حیواناتو لپاره دې هم داسې بیلانس شوي خوراکي توکي موجود وي چې دوی یې واخلي او خپلو څارویو ته یې ورکړي. نوموړی وایي
یو غوا لرم او دوه خسیان لرم، یو مې قرباني ته ساتلی ده، یو وړکی ده. زه خو پټۍ نه لږ لږ واښه ورکوم او دا بوس نشان ورکوم. زه بیخي خبر نه یم چې وزارت زراعت خواړه لري یا نه لري، موږ بیخي خبر نه یو. موږ ته بیخي چیل وسنه راکړي دي او نه لدې نه خبر یو. چې مالو ته خواړه ورکوي موږ لدې نه بیخي خبر نه یو. پیسو خروار په 4000 روپۍ بوس دي او داخلو کنجاړه ورته اخلو وچټکاله من 100 روپۍ ده دا ورته نقص نه لري. مخکې د کرزی په وخت کې موږ ته کنجاړه راکړې وه، ډېره ښه وه او ډېر مال ښه پرې اوسېده.
همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي چې دا خپلو څارویو ته له دې بیلانس شویو خوراکي توکو ګټه پورته کوي او له پخوا څخه یې شیدې هم ډېرې شوي او څاروي ښه تیار شوي هم دي.
دا رمی و غاگانی گلی دی اولاس پینزال از دانی میگی دی او یا دو دانی غاگانی خواله خو منگ اول دا دی پتای نا راشکول ارتا گایگانیم راشکولی مثلا لمندی نا کنجارا غنم دا غشای ما خیستل و ورکولم و اگه قیمتیم تمام دل و نسی مفیدم نو وز دا دا اگه نوی کارخانی سی جولی سیوی دی گرد دانا جوری گی دا گرد دانا مندهی که یا لبل چی نا دا منگ اخلا و زیتر خلق دا غطر لاسرسای نداری منگ دا دوستان سی لوالاتو نرازی منگ توای دا مالو تا چی ورکه منگ رسی دا گرد ورد دانا دا سی وز نوی پا تولید یا شروع کرد یا بای مخی منگ خو وز نوی راولو دویل سی منگ ولایتو تا لاسرسی منگ تا ندرازی یعنی منگ لاسرسی دا دانی تا ندارو
نوموړی دا هم وایي چې ځینې خلک داسې نظرونه لري چې ګواکې دا بیلان شوي حیواني خوراکي توکي حیواناتو ته ضرر للی. خدای دا خبره ردوي او زیاتوي چې له پخوای اوسودې لا ښې شوي دي.
دغه دانه ښه والی دغه داسې مال هم چاغ وي او شودې هم ډېره وي. په کې دي دوه درې رقمه دانه داسې موږ راوړو، یو رقم د شیدو ده، یو رقم د چاغښ د مالو ده، یو رقم د میږو ده، د وری ده. یعنی دوی څو څلوېښت ورځې کې څو کیلو غوښه اخلي. دغه خلک چې اوس وایي دا تنه چاغوي، یعنی د شیدو رګو نه بندیږي شیدې نه کوي، هغه غلطه خبره ده. داسې دانه سې ورکوي هم غواو سره مځي هم شیدې ورسره کوي. له دغه نور د هغه چې موږ خپله اخیستلو که غنم و کنجاړه او وربشې دا هم سره ګډول هغونه دا ډېره اقتصادي ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی بیا په راتلونکي کې د حیواني خوراکي توکو د تولید د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي او وایي
ډیرنۍ تاسیس د وچکالۍ په مالداري سکتور کې ده طرح آماده شوی دی، د مالی وزارت تسلیم شوی دی سی بودجه تامین شي، خو تر یو میاشت مخکې ځینو بین‌المللي سازمانونو لکه اف ای او او همدارنګه ماساتو د حیواني خوراکي توکي او همدارنګه اولفه توزیع پیل کړی دی. اوس په ځینو ولایتونو کې روان ده، ځینو فابریکو په ځینو ولایتونو شته سي د خوراکي توکي تولیدوي. زموږ بزګران سي مالي امکانات لري کولی شي چې مراجعه وکړي، خو د کرنې وزارت هم پلان لري سي په راتلونکي میاشت د خوراکي توکي په ځینو ولایتونو سي وچکالي ډېر تهدیدوي توزیع کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، دا چې بلا شوي خوراکي توکي څومره سروي ته ګټور تمامېدی شي او قیمت یې څنګه ده، دا پوښتنې مو په یوه مرکه کې د انتظار دانې د رسمي کارخونې چې حیواني خواړه تولیدوي د شرکت مسؤول ډاکټر احمد څخه کړي. چبرې دو ته ستاسې پام را اړوو. انتظار دانه څه کوي، چې تولیدوي لږ درې وازیک؟
مننه. انتظار دانه د شودو ورکوونکو واګانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا د هغو اړتیا پوره کوي، لکه د هغو د پروټین، انرژي، کاربوهایدریتونه او غوړ. دا ټول موږ فرمولې برابرې کړې دي، مواد هم ټول لیږلي و ایران ته او د هغو په لابراتوارو کې هم ټیسټ کړي، نو په سټنډرډ آف ډاټابیز هم ورته جوړ کړي او د هغې په بنا باندې موږ دغه فرمولې خپله ځان سره جوړې کړې.
د چې تولیدوي دغه خواړه؟ البته غواګانو ته نه، غواګانو ته یا که داس چرګانو نورو ته هم.
موږ د شیدو ورکوونکو غواګانو دپاره، د چاغېدونکو غواګانو دپاره، خوسکیو دپاره، د بزو دپاره، د میګو دپاره، سرلیو دپاره، حتی د په اوس وخت کې چې دا مړزان چې ورته وایي بودنه، د دې د چاخسازۍ دپاره، د دې د هګیو د تولید دپاره، حتی د چرګانو برایلر چې دی چې په دې بازار کې د دې دپاره یې تولیدوو، د هګیو دپاره یې تولیدوو چې د هګیو کې. نو د دې اوس مونږ دا شروع کړی دا بازار کې یغه کو او لکه تاسو چې پوښتنه وکړه د تشنې تولیدوي دا په بازار کې چې کوم خواړه تولیدیږي او هغه کېږي لکه جوار دی وربش دی کنجاړه باب دی مختلف د وریجو میدګي دی ویټامینونه پروتینونه دغه نه مونږ استفاده کوو د دې ګټه دا ده چې یو خو دا خپل زمیندار دې تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي سویابین وکړي وربش وکړي جودر چوته وایو مونږ دا وکړي ام د دې کان د پاره ګټه ده او په زمن کې چې دې بیرته وطني تولید مونږ د وطن د پاره استفاده کړو.
گران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.